د ازادۍ رادیوي مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د مرزا اسدالله خان غالب د شعر، ژوند او شاعری په باره کې له ډاکټر احسان الله درمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري. په ادبی باس کې نصیر احمد احمدی راته وایي چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره کوم ټکي ضروری دي. لنډې حکایت او د نومیالي شاعر عادی ملا د مرکې دوهمه وروستۍ برخه هم اورېدلی شئ. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د جدید میاشتې په شپږمه د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون خپل موجودیت اعلان کړ. د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون د 44 مادې د لومړۍ فقرې له مخې په دغه کمیسیون کې لس تنه غړیتوب لري. د بختر اژانس خبر له مخې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د څېړنې کمیسیون چې مشري د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني کوي تر اوسه په 19 شکایتونو باندې کار کړی دی. ملی موزیم ته تاریخي آثار وسپارل شول. د جدید میاشتې په اومه د ملي امنیت لوی ریاست د برونزو یو دیک او یوه خټینه کاسه چې په دې وروستیو کې له قاچاق وړونکو نیولې وه ملي موزیم ته وسپارل. د ملي امنیت ریاست د تیر کال په اوږدو کې 2 ځله دا ډول آثار د ملي موزیم ادارې ته سپارلې دي. د سینما نړیوال ورځ په بغلان کې ونمانځل شوه. د مرغوم یتمه چې د سینما له نړیوال ورځ سره برابر وه د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ونمانځل شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په پیل کې د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په افغانستان کې د سینما په تاریخ او فلمونو خبرې وکړې او د سینما اوسنۍ حالت وارزوه. د بغلان د سینما او تیاتر موسی مسول قدرت الله تګابي په خپلو خبرو کې د بغلان د سینما بریالیتوبونه یاد کړل. ویل د بغلان د سینما او تیاتر موسسه تیر کال په دې بریالی شوه چې 3 فلمونه نندارې ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د سینما 2 تنو لوبغاړو ته سوغاتونه او ستاینلیکونه ورکړل شول.
د جدې شپږمه د اردو او فارسي ژبې د نومیالي شاعر مرزا اسدالله خان له زوکړې سره برابر وه. مرزا 213 کاله له مخه د هند په آګره کې زیږیدلی و. دی هم د ګڼو نورو مخکښو شاعرانو په څیر په خپل وخت کې مشهور نه شو، خو د وخت په تیریدلو سره یې مینوال او لارویان ډیر شول. مرزا په اردو او فارسي دواړو ژبو شاعري کړې ده. دی خپله فارسي شاعري تر اردو غښتلې بولي. زموږ همکار نورګل شفق له ډاکټر احسان الله درمل سره چې د مرزا غالب د شعر کافي مطالعه لري مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
سر ہونے تک کون جیتا تیری زلف سر
درمل سے بول خو سلام بیا پیل بدین او کوچه دی غالب پاړه مرزا اسدالله خان غالب سید شاعران او لیکوالان په بلد بیا هم عام اوریدون کی هم یو څه دی دوی ژوند سره بلد شي.
ډیر مننه زه هم خپل ور سلام کوم. غالب د اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی او دای خپل د هندستان نو په اصل کې د خپل یو کتاب کې د پنجاهنګ په نامه وای خپل خطونو کې هم ډیر ځله ذکر کړی چې زه د سلجوقي ترک یم. سلجوقیانو د ترک د کم نیم زمانه سب فریدون او افراسیاب ته رسیدي. د ده نیکه د شاه عالم په وخت کې فوقان بیگ هند ته راغلی و. په هند کې د نظام الدوله په نوم یو حاکم و. د هغه سره یې نوکري کوله او بیا وروسته په اګرې کې دیره شوی و. په اګرې کې د ده دوه زامن زیږیدلي و، یو نصرالله خان بیگ یو عبدالله خان بیگ. مرزا غالب چې و د عبدالله خان زوی و. غالب خپله په اګرې کې زیږیدلی او بیا وروسته په 15 کلنۍ کې پلار مړ شوی. بیا د ده تره نصرالله بیگ د ده هغه وکړه سرپرستي وکړه. تر 10 کلنۍ کې هغه مړ شو. نو بیا ورسته په ډیر لس کلنې کې ودو کو دی عمر بیگم په نوم یې خزي سره بیا د شخصي ژوندم د کړکی چونو نه ډاک اولادونه نه کېدل
درمل صاحب وای ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا نو غالب خدای دی وبخی دغه 13 یک شنبه یعنی وشتم د دسمبر 2013 یعنی د کلیز ورځ وا نو 2013 ډیر کلونه دی د چې په دې شعر کې ویلی دی چې په هر خبره کې د دمدا خبره وا چې کدا کار داسې نه وای کدا سی وای نو څنګه به وو نو تاسو په نظر درمل صاحب چې د پرختیام دغه سیار ست په تنقیدی نظر لیدل کڅنګ د په خپل وخت کې هم تر نورو شاعرانو یو څه نه هتا ډیر د مختلف او شاعری مختلفه وا
او غالب ذن نقدون وای چې د اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی د اردو ژبې په ادب او کره کتنې کې وای استلوی دی پیړې شاعر دی غالب پړ ویل کې چې د دینو نسمی پیړې شاعر وځ کې دای په اول 1990 کې په دسمبر کې زګدلې و په 1989 کې وفات کړی بیا مثلا وای چې ورسته اقبال د شلمې پیړې شاعر دی د بلې پیړې فیض دی د بلې بل دی خو ځینې اردو نه قدن وای چې دای حتی د ټولو پیړیو شاعر دی او د راتلونکو څو پیړیو شاعر بم وي او د دې دلیل هم دغه دی چې د غالب زاویې ډېرې بدلې دي دای کا ژوند ته ګوري کا کائنات ته ګوري کا خپل شوخ ته ګوري په وخت کې چې په هند کې څه حالات وو د ټولو ته پام کولو سره د تر نورو شاعرانو یو بل ډول دی کنه کهته هي کې غالب که هي انداز بیان اور د بیان انداز د ټولو نه مختلف دی یوازې د بیان اندازم نه دی د خبرې چې کوم دی غم ډېر مهم دی چې کوم صوفیانا خبرې کوي کوم فلسفي نظریه لري په اردو شاعرۍ کې د غسي جواري فلسفي خبرې لمړی د دوت کړي په اردو شاعرۍ کې دا وسوخت سرسری خبرې دی عشق او عاشقې دا خبرې ډېر زیاتې وې دنه په خوام د اردو ژبې یو لوی استانه شاعر میرتقی میر تر شوی دا خپل دی هغه ډېر مرید دی وای چې رښتیا کې تم هی استاد نه هو غالب کهته هي اګ زمانه مې کوئی میر بیتا د میر پاړه ډېر د مینې نه ډک شیرونه دی ویلي او ډېر عقیدت ورته لري خو د هغه په شاعرۍ کې هم ژور فلسفي مسایل ډېر کم دي خپل ژوند درد او سوز او ګداز پکې شته مګر د غالب په ژوند کې د سوز او ګداز د فلسفي افکارو د تصوفي افکارو او د نورو ژورو مشاهدو سره داسې یو ځای شوي چې یو ډېره لویه شاعر ورنه زیږولې او دا وجه ده چې په اردو شاعرۍ کې زما فکر د غالب غوندې لوی شاعر به نشي تیر
دل هی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھرنا آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی
نو څه فکر کوي چې رښتیا هم د په شاعرۍ په هغه وخت کې څوک دومره ډیر نه پوهېدل چې داسې خاص ارزښت نه ورکوو یا ډیر نه پسې ګرځېدل او که څنګه
ما مخکې مو ویلی خو په هند کې په هغه وخت کې شاعري درباري او سرسري غونتې وه بل د غالب کمال دا و چې دای د هندي سبک شاعر وو هندي سبک شاعري سخت وي د خپل په اردو کې د هندي سبک شاعري کول او دا لومړی تجربه وه دای خپل وای چې طرز بی دل مې رښتا لیکنا اسد الله خان قیامت ہے نو وای د بی دل په طرز کې ته اردو لیکي د قیامت ده نو یو دا خبره و چې مثلا په هغه دور کې چې کوم شاعرانو د هغه خبرې سرسری وي مثلا د داغ دهلوي شاعري کې تاسو ګورئ دای د حماسر ده د هغه شاعري د سیده لکه اردوان ټینیجر شاعري ورته وای د ژوند د سرسری مسایل او دغه کیسې پکې فلسفي نه د لبزونو سره دغه سلوب لکه د غالب چیز د دغه نشته پکې چې پرسیوانو نورته کلمه کاتوري وای په دې لحاظ یو د چې د افکار ډیر ژورو د اردو شاعرانو په نسبت بل د اندازم د هندي سبک انداز او د غختل چې په اردو کې د بدل غونټ شاعري وکي دا چون ورسته چې بیا خلک ور سره پوه نشول د په ژبه پوه نشول د بویل چې د راتلونکو پیړیو شاعر یم یا هغه چمن تر اوسه نه دی پیدا شوی چې زه په کې نغمه وایم د تجربه نه وي او د نوې تجربه سره پر زمانه کې یو ډول حساسیت موجود وي یو ډول حسد ور سره موجود وي دا کار دی غالب سره مشو او ورسته د ازلتوره شو فارسي شاعري شروع کړه فارسي شاعري کې هم د لوی دیوان لري او ډېر خلک شاعری کړی غم دی سب کې وقوق دی هندی سب ډیره دی اعلی درجه شاعری دی حتی دی هندی سب لو یو پنځو شپږو شاعرانو کې هم یادیږي په فارسی کې هم دی هندی سب دی لو شاعرانو نه دی
درمل سے بوس با دی غالب سے دی جینو شاعری ځانګړنو پاړه وغږی او کتا سی کوم غزل یا کوم شعرونه اوریدونکو ته وښ باړه یو پاړه یو څه خبره وکړي
غالب چون لو شاعر دی دی شعر کما کہو ترجمہ کول با سخت وی خو د دې دین زنګړن شدی د کلمو سره ډیر عجیب چلند کوي زب دوستانو ته د یو غزل وایم ځین خبرې به مور باندې وکړو کله چې دوی سره مرسته وکي جور سی باز آئے پر باز آئے کیا کہتے ہیں ہم تجھ کو مو دکھلائی کیا دا وای چې زما معشوق دا وکوي چې ما جور ستم نور پر خولې اوس په خوانای کوم جور ستم چې کړی دی هغه د شرم ما ته مخ نه خي وای دا چې مخ نه خي زما مثلا خو د ددن هغه
کاتي ونه الله پس خراب
غلا پس خراب شو مطلب دا چې جور نه دی پر خولې لاګ هو ته اوس کو هم سمجھی لگاو جب نه هو کچھ بھی ته دکا کای کیا وای کا دخمنی می لگ دخمنی ته وای کا چری دخمنی می مونږ باغت لگاو وای محبت بورتو وای کنا مونږ سره دخمنی کوي مونږ محبت جوړ بورتو سره سره جوړ چې هیڅ سم نشته څه شي باندې سړی دوکا و خوري اصلا دې دوکي خوړل څه شي نشته
دوکا خپل ته خوړل کی چې د دواړو ترمنځ یو څه وی
یو څه وی هیڅ رښتا پد نه کنا دا مبالغه څومره خولي کوي چې مونږ ترمنځ هیڅ رښتا نشته ته دخمنی هم نشته لاګ هو ته اوس کو هم سمجھی لگاو چب نه هو کچھ بھی ته دوکا کای کیا وای هولی کیو نام بر کی ساتھ ساتھ یا رب اپنی خط کو هم پنچا ای کیا وای نما برته می خط ورکو زخ پله مر سره روان نیم کنه د دې رشک نه چې اوس
د خط وډون کې
د خط وډون کې زما یار ونه ویل کنه
وای نو حسادت کوي
حسادت څومره ډیر حسادت ته کنه وای خدای پاک دا عجیب اندره اوس بو زخ پل خط پله ور وړم پوښتته هه وو کې غالب کون هه کوئی بتلاو کې هم بتلای کیا هغه پښتنه کوي چې غالب څوک دی وای نه پیغام چې اوس د تڅو وای کنه چې غالب یعنی د غالب بشي خې ډېر مشهور دی چې هر څوک پیږي چې د غالب چا سره مینه دی هغه پښتنه کوي چې غالب څوک دی دا وای چې کوئی بتلاو کې هم بتلای کی اوس د تڅو
څه وای څوک به ورته وای
څوک می پوي کوي چې اوس د تڅو وای
او ما چې اوریدلی هغه کوم سیریال دی غالب پاړه چې جوړ شوی وای کوم رقاصه و چې عام د په شعر پوي د لام یغه ترزښت ورکاو ور باندې ګرام
خو د فلم چې دی مواد چې دی هغه هم د غالب د ژوند د اثر او د خطونو نه راخستې دي که څه هم ځینې مبالغې هم دي پکې خو بیا هم د ده هغه ډېرې مشهورې دي د ده رابطې ډېرې زیاتې وي حتی د په خپلو خطونو کې ډېر اعترافات کړي دا هم د حقیقت نه لرې نه دی ځینې خلک و چې د ده په شاعرۍ هم پوهېدل خو هغه داسې خلک نه و چې ده ته یې ګاټ رسول نه ته به یې داد ورکولو
ځینې خلک هم لاسنیوی شی نه شو
بازو کوو خو د ده ژوند داسې و چې یو لاسنیوي ته ضرورت لرلو او د سره د شاعرۍ نه غیر بله وسیله نه وه ځکه ده ویل چې زما پلارونو کونو توري ویلې زه باید د قلم د ملک پاچا شم کوم خلکو چې ده ته باید لاس ورکړی وای کوم خلک په شاعرۍ پوهېدلی وای هغه سر نه پیګرولو دی په شاعرۍ
بازی چای اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب تماشا میرے آگے
غالب دی شاعر د سختوالی و وجه دم دی چی دی شاعر سره یو کلتوری پس منظر تړلی وی او کچری لستون کې ویغه کلتور نه نوې خبر بیا مشکل تمامږي مثلا دا وایي چې سکه ہے مہر خو کې لی هم مصوری تقریب کچھ تو بحر ملاقات چاہیے وای ما چې د مصوری ز د کړي د خاستو د پاره مز د کړي د خاستو د دند د پاره
یعنی د مصور هم واکسونه هم وستل
دي او د دینه معلومیږي چې یو کتاب د غالب کون ہے په 1983 کې لیکل شوی پر کتاب کې کې دشي د لیکوال دا وړ ډیره درسته نه وي خو هغه دا و کړ چې مصور وو او د بیت مطلب دا چې په هند کې په هغه وخت کې چون د ماسیر کمرې نه وي تصویرونه داسې جوړېدل چې یو څوک بتلو په چوکې به کې نستو مصور به دغه شکل رسموله دی وایي چې ما د مصوري د دې پر زده کړې چې د دې دند پورې چل جوړ شي او څوک نست ویره توزیع جوړوم مفت به ورته ګورم نو دغه کلتوري مسلې یو علت دی چې کچری لستون کې سره بلد نه وي دی غالب باندې په یو دور ته سختيږي
او د دې اثر هم ګڼ دی فرزن په اردو کې او په فارسی کې
د دې اثر ګڼ دی یو خو دی اردو او فارسی کلیات دي یو د تیموریانو د دورې تاریخ لیکلی خود د غالب چې خپل چر ټول کړی خپل یو د دستنبو په نوم د یو کتاب دی د سر سید په یو کتاب باندې تقریز لیکلی هغه ډېر مشهور دی د خپل ژوند باندې کې یو کتاب لیکلی دی پنجاهنګ په نامه چې هغه کې ځینې مسالې د فارسي ژبې د ګرامر او د مصطلحاتو په اړه کړي نور هم د ډېر خوري وري لیکنی دي
عبدالمل صاحب په اوسني وخت کې فرزن افغان شاعرانو سره هم تاسو بلد دی پسرلی صاحب نه راواخلی یا حمزه بابا دی نور کوم دغه شاعران یادولای شي چې د دوی په طرز شاعری کړي دا دوی بیا په خپل سب کې څومره بریالي وو
ولا پښتو شاعر باندې حتی په ټول په اردو فارسی او پښتو شاعر باندې د غالب ډیر لوی سن دی او په اردو کې خو د تابعین یا د تعقیبون کې زخ ډیر دی حتی تر احمد فراز پورې شاعرانو کوشش کولو چې د دلاره ونیسي خو د دلاره ډېره سخته ده ممکنه نه وه چې چا دې طی کړي وای په پښتو کې هم ډېرو شاعرانو د غالب شاعري لوستې د غالب مصري یې راخیستې د غالب شعرونه یې ترجمه کړي او فکر کوم چې پښتو شاعري کې چې د کومې نفسیاتي مسالې دي دا یوازې په هغو شاعرانو کې دي چې یا په اردو پوهېږي او یا یې غالب لوستې د غالب یو ډېر مشهور شعر دی چې بېخودي بې سبب نه هی غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے او دا که تاسو مثلا د حمزه شینوار شعر وګورئ چې غل د محبت غلطی دی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري یا مثلا غالب وایي چې تشی بغیر مر نسکی کوه کن اسد سرگشت ای خمار قیود و رسوم تا حمزه بابا وایي چې جوړی مینه دی کچوه به بنیاد ته چې به خودکشی مر نشوي فرهاده او نس مثلا د استاد پسرلی ځینی شیرونه د سدی چې د غالب رنگ دی اور باندې د غالب یو شیر دی چې جاتی اور کہتے ہو قیامت میں دیکھیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور او د استاد پسرلی شیر دی چې تا ویل چې بیا بسر ګورو د قیامت پورس جوړ په ما قیامت شکر اختیار وی وعده لنډه غیر د دینه دا خو ځینی مسلې دي کې د شتورو د مرتو ویو یا د شاعرانو ترجمه به ځینی شیرونه به خوښ شي خو غیر دا غینه مثلا د قلندر مومند یو شیر دی چې تا چې دا سیاړولې خویرا واخس با مو دربه می په هیګم درو بام کړي د مرزا غالب شیر دی چې او پوری عشق نه کاشانی کا کیا یې رنگ کی دیکھتے ہیں میرے دیوار و در درو دیوار غیر دینا چی دغه سی شیرونه مستقیم ترجمه شوی د افکار او د انداز او د دې خبرو تاثیر زموږ د پښتو شاعرۍ په لوی شاعرانو کې لیدل کېږي خصوصا په هغو شاعرانو کې چې د اردو سره بلد یو ځینو خو یې د فارسي شاعرۍ نه مخیستنه کړې نو په دې لحاظ دا طبیعي ده لوی شاعران په خپلو ټولو د وروستو نسلونو باندې تاثیر پرېږدي
او ما چې د ده په اړه څومره اورېدلی وایي ډېر خوشطبه انسان هم و او ډېر حاضر ځواب هم و دغسې کوم څه مو یاد دي د ده په اړه کومه خاطره داسې دي حاضر ځواب یې کوم څه
او دا ډېر حاضر جواب سړی و د خپلې مېرمنې سره یې چې کومې ټوکې کړې او د خپلو دوستانو سره یې چې کومې ټوکې کړې دا ډېرې مشهورې دي ډېرې زیاتې بېلګې شته دا ډېرې مشهوره ټوکې چې خلک کوي هغه میرزا غالب وایي د امونو ډیر شوکی وو کوم وخت امونه خوړل لغل تا یو خر تیرېدو او هغه د دوی غرځولي په ټخ کې بوی کړی وو بیا ورنه ګرځېدلې وو بیا چې ورته ویلي وو چې ګوره خرم ام نه خوري دورته ویل چې او نو خر دی ځکه یې نه خوري نو په خپل ډېر خوشطبه ډېر لوی انسان وو ډېر سرشار او د ژوند نه ډک مګر دا چې ډېر بد ژوند یې تیر کړی مایوس وو اوه اولادونه یې مړه شوي وو بیا د عارف په نامه یو هلک په فرزندې باندې نیولی وو بیا غم مړ شو نو د د د غمګینی د د د ستونزو نه ډک ژوند او هغلته په هند کې د انګریزانو تسلط خپله یو تاریخي کورنۍ نم راپاتې سړی وو د خپله تیر عظمت او د اوس سنۍ حالت په هند باندې د انګریزانو تسلط او د ده قرضداري د ده لوږه د ده فقر داسې وو چې د ده نه یې دغسې یو لوی شاعر جوړ کړو ځینې نقادان وایي چې د ده ټوله شاعري داسې دی لکه د مغولو د امپراتورۍ د مرګ مرثیه چې لیکل شوي وي
هزارو خواهش اسیم که هر خواهش دم نکلی بہت نکلی میرے ارمان لیکن پھر بھی کم
او یو په خپل وخت کې یعنی د پاړه ډیر دا خبر يم کې دلی چې ډیر عقیدوي سړی نه دی خو بیا چې د ځینې شعرونه سړی ګوري فکر کوي چې نه دی یو یو بل ډول انسان و. یعنی صحیح دی چې ځینې مشکلات به لرل فرزند دی، ډېر ځلې چې جمعه ته تللی راستون شوی به و چې اوس خدای ته زله شرمه څنګه ودرېږم کنه.
او دا خو د خپلو خطونو کې یو ځای لیکلي چې د عقیدوي سړی دی، سرشار و، کله کله به د مقدساتو په اړه د ټوکو د غصې نه ډکې خبرې کولې، او همدا وجه وه چې ځینې خلکو په ده باندې د کفر ټاپې لګولې. اوس هم ځینې خلک د عقایدو سره جوړ نه دي، خو حقیقت دا چې دی وجدانا ډېر پاک سړی دی، او د ده شاعري چې سړی لولي یو ډول ژور درد او وجداني کیفیت پکې دی چې سړی نشي کولای چې دغه د یو بې عقیدې او د یو منحرف سړي شاعري وي. د ده شاعري چې ګورو ډېره د انساني درد او د عقیدوي ارزښتونو نه ډکه ده.
درمل صاحب، یوه بله خبره چې دی خپل هم په همدې نظر و ویل به چې کاش هغه درباري شاعرانو ته هم یو څوک دا خبره ور ورسوي چې شعر و شاعري یوازې د قافیو تړل او د وزن مراتول نه دي، که نه شاعري یو بل څه ده. نو که اوسنیو افغانو شاعرانو ته وګورو، لکه غالب په خپل وخت کې دومره داد نه شو اخیستلی، اوس هم په افغاني ټولنه کې دغسې شاعران شته دي چې ډېر پټ دي، یا څوک یې په اړه ډېر پوهېږي نه، یا دوی په خپله ځان همداسې غلې نیولې خو ډېره پخه شاعري کوي او کېدای شي ډېر څوک نه ورباندې پوهېږي، خو یوازې هغو ته چکچک یا داد ورکول کېږي چې ډېرې سرسري خبرې کېږي مونږ په ټولنه کې. هماغه شاعران به اوس ورته ووایو چې هغوی ډېر مشهور هم دي چې هماغسې سرسري خبرې وکړي. نو دغسې کسانو ته تاسې پیغام څه دی چې شاعری یوازې هغه سرسری خبر یا د قافیو او د وزن جوړول دي سره، او کنه شاعری لکه غالب چې ویلي یو بیل انداز غواړي؟
د دې خبرې ځواب خپل تاریخ وایي. مثلا مرزا غالب په ژوند کې هغه سی او سردونه قادان وایي چې دای به د راتلونکو څو پیړیو شاعر هم وي. څومره مینه چې د ده سره اوس په ټولې دنیا کې کېږي، په فارسي ژبه کې، حتی پښتانه چې زه څومره پېژنم، ملګري دوستان چې لولي، څومره د ده عاشقان دي د ده شاعرۍ. حتی ما په اردو کې اسي ماشومان لیدلي چې د غالب دیوان ورته یاد دی. د ده په شاعرۍ باندې په سلګونو کتابونه لیکل شوي، شرح او تشریحات، لسګونو کتابونه دي چې د ده د ترکیباتو نه نمونه اخیستل شوي. خلک د ده دپاره چې کتاب یې متبریک شي، د غالب د ترکیب نه یو نمور نه، مثلا د اقبال غوندې یو سړی بالی جبریل د غالب ترکیب دی، د فیض احمد فیض کتاب نقش فریادي، او هغه شاعران چې په وخت کې په دربارونو کې وو، په شاهانه مزو چکشو کې ډوبو او ټولنې منلي وو، هغوی اوس هم د تحقیق نه لویدلي، هم د خلکو د نظر نه لویدلي، هم د تاریخ د پڼو نه لویدلي. نو اصلي خبره دا ده چې سړی به شاعري صرف د دې دپاره نه کوي چې دی په خپل وخت کې ورباندې یا دربار ته لاړ شي، یا ورباندې وظیفه واخلي، یا خلک خوشحال وساتي، یا د چکچکو ټیټ ذوق لري. که نه، د شاعرۍ به چکچکي نه دي، او هغه د ټیټ ذوق د خلکو چکچکي. دغسې که غالب کړي وای، ممکن دی به هم د دربار شاعر و، په هغه وخت کې به یو څه کار کړی و،
او د حتی څو ځلې هم دغسې دربار پرېښی چې د ده په شعر څوک نه پوهېدل.
بالکل، مګر دا ده چې غالب د خپلو ارزښتونو دپاره شاعري کړې، هغه فنی او فکري ارزښتونه چې دا عقیدت ورته درلود، د هغو دپاره شاعري کړې، ځکه جاویدان شاعري ده. او بله دا چې دا په هغه وخت کې د هغو ارزښتونو سره په ټکر کې، لوی شاعران اکثره د زمانې یا د خپل دور د ارزښتونو سره په ټکر کې وي. دا د هر چا وس نه وي، مونږ د خپل وخت د زړه خبرې کوو، چکچکي به ورو، که مخالفې خبرې کوو د خلکو د ذوق، دا بیا غره پاره وي. که نه، زمونږ په خلاف او د باد په مخالف طرف الوتل نه د وړو خلکو کار دی، او نه د هغو خلکو کار دی چې صرف چکچکو
ډیره مننه درمل صاحب. او زه به په دې بیت د مرکه خلاصه کوم، وایي: یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا. ڈیرہ مننه.
یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا.
ترنو اوریدونکو، تیره اونۍ مو د نومیالي شاعر عادی ملا د مرکې لومړۍ برخه واورېده. د مرکې د دوهمې برخې مو ویلي وو، دا د دوهم او وروستۍ برخې چمتو ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو ول چې د غنی خان په شاعري کې مینا د خدای لپاره د سمبول په توګه کارول شوی ده. ستاسو په شاعري کې مینا او حسن ستاسو د شاعري محور وو. څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې هر ښه کار ته له مینې سره نسبت ورکول او هر بد کار ته له کرکې سره نسبت ورکول د سمبول په بڼه بیانول څنګه کار دی؟
دا داسې جانانه د قرآن په حساب باندې د دین په حساب باندې خدای مینه ده او نیکی حسن دی. دغه د مینې او د حسن ارتباط دا غنی په خپل دغه کې په کتاب کې پر دغه باندې شعري مجموعه باندې څو لیکې لیکلي وې ده. په پای کې دا خبره کړې وه چې شاعر چې خدای نه پیژني هغه شاعر کېدای نه شي، او څوک چې حسن نه پیژني هغه خدای پیژندلی نه شي. د دې مینې او د حسن تر مابین دغه ډیالکټیکي او عضوي ارتباط، ارګانیک ارتباط داسې دی کنه چې خدای معنی مینه او نیکي معنی حسن. هر نیکي حسن دی کنه دا موږ چې وایي چې ان الله مع المحسنین، محسنین محسن حسن خبر حسن دغه نور دغه شین خار د تور سترګو یوازې دا نه دی، دغه هم دی خو یوازې دا نه دی. حسن ډیر پراخ مفهوم لري. د حسن دغه توري په عربي لغت کې د حسن توري معنا نیکي، او د عربي لغت کې د الله توري معنا مینه. الله معنا مینه نه دغه چې دا ورسې د کوچنی ماشوم د تره وزغلي په خندا او ته یو دغه په غیر کې ونیسې دغه چې ورسره وکړي کنه دغه ټوله دغه ټوله مینه ده. داسې بیا په سره واخه د ولس سره، د انسان سره، د انسانیت سره، د وطن سره، د خاورې سره، د ناموس سره، د ټولو شانو سره. هغه د مینې احساس دی او د حسن حقیقت دی. کنه دلته دا شوی دی د حسن ګرده بس راغلی دی دغه ته تورو زلفو تورو څڼو و دې ته راغلی، او مینه ګرده هغه دغه مینه ده. ځوان هلک دی په انجلۍ مین دی، انجلۍ دی په هلک مین دی. موږ په کلاسیکو دغو کې پښتو په کلاسیکو دغو کې په دومره وضاحت او صراحت او دومره فلسفي عمق باندې خو لکه خان چې یاده کړې ده، غني خان چې یاده کړې ده او تصویر کړې ده، په دومره دغه وضاحت باندې خو نه ده. خو خیر، په هر صورت باندې دغه اثار هلته موږ په زړه کلاسیکه دغه شاعري کې دغه ستا کنه، او د موجوده شاعري چې هم څو پر دغه لیول باندې را دغه نس برابر نه سي او خپل کمال ته خپل څه نه رسېږي.
څنګه چې ویل کېږي چې شاعري د جذباتو، د احساساتو، د بیان ژبه ده، خو په ادب کې دا یو بحث هم شته چې په شعر کې باید له تخیل ډېر کار واخیستل سي که یا تفکر ته هم باید ځای ورکړل سي. ستاسو په شاعري کې دغه بیتونه په نظر راغلو چې په هغوی کې د فکر اړخ هم بیان شوی دی، د فکر او د تخیل امتزاج ته په کوم نظر ګورو؟
او دغه خدا زده کنه چې په خپل دغه څخه د خان سره مصاحبه کېدل، یو شم صاحب او سره د غنی خان سره د هغه سره دغه کېدل مصاحبه کېدل، نو هغه ته چیر د شاعري چی شته تا چی شته د فکر څه دوه لاس ما علاقه په خپل سر په خلاص چی شي ده. او دونه سر په خلاص دی دا سي د پورته د هغه څخه دا سي احساس راسي نه تخیل د پورته صدق هغه ته زه د خیال دغه ورکم، د خیال وزیري ورکم او د تفکر دغه ورکم. نو دا د سر شان که خیال دی، که احساس دی او که تفکر دی، چې د تفکر په خپل د شعر خپل ایدئولوژي د خپل مسلک خپل اندقي د ټول شانو امتزاج دی، د ټول ګډه ده. کنه هغه نه یوازې شاعر نه یوازې په خیال کیږي، نه یوازې په تفکر کیږي، نه یوازې په احساس کیږي، نه یوازې په تور او په ژبه باندې کیږي، د څلور سره ټوکی دا ان د شعر تعریف دا رقم کنه چې د رانا ژور احساس څخه، د سوځند احساس څخه راوتلي څو توري چې هغه د تفکر دغه توامنه ولري، او په ښه انداز باندې توري هم بیخي ډېر مهم دي، په ښه انداز باندې په ښو تورو کې او په غني د ډنګ اصطلاح ته راوړي. کنه ډنګ نه لري غني چې په چا شعر دغه شعر چې موږ ته بارو یار شعر خو ګرده په ټول اصول باندې برابر دغه دی کنه، خو مګر ډنګ پکې نشته.
فارسي کې چې آهنګ ورته
وایي، او په هیڅ چې آهنګ ورته وایي کنه، باید آهنګ وي، ډنګ وي په دې کې. کنه چې څوک چې په دغه نه پوهېږي چې و نه و څه ورسېدلی، و اونګ ته نه څه ورسېدلی، هغه د ظاهري توري چې وایي، د ظاهري توري هم انجایي د هغه څخه هم خوند اخلي. دا خپل دغه د حسن غنې د څلور سره توکو کنه، د احساسو، دغه د خیالو او د تفکر او د قدرت اظهار یا د تورو تور شان د څلور سره توکو.
په پای کې بیا هم استاد شاعري تر اوسه یو پښتنه دوی بل اوکو اوس چې مو له خیره د امریکا د پردیسۍ ژوند پرېښي او دلته پر خپل کور میشت یاست، اوسنی مصروفیت هم څه دی؟ یا نور شاعري کوي یا ناچاپ شاعري پرته ده هغه به هم چاپېږي که څنګه؟
اوبه دا خو یو ستړی دغه ده، اوه څه ناچاپه شان مې دغه دي، څه ناچاپه شان ستا هغه داسې وخت په وخت باندې کنه بل مروک وکم کنه وروسته به راغه وروسته به راسي. اوس خو نه دغه یو دغه پاتې دي، خو نه داسې مجله شته، نه داسې اخبار شته، دا یو د پرنګي سوغات د فیسبوک د فیسبوک نه فیسبوک ته کله کله نه غزل مزل بر تخوم
شو سوغات
نه شو سوغات خو نو یار شو ته چا پام سی شو سوغات او بده ته چا پام کی خو نه غزل واغ بیا هی چا پک سړی د ز د غزل مزل کله کله رپورت کوم کنه خو اختای من کنه د غنه من بیکار نه جوړ سړی پر ځای من پروت پر ځای من ناس دغه من څه ټول مشغله مې د خپل مسیان سره او د شاعر سره د تور سره د چا ویل یا خپل وخت کې لیکن کې د خیر یا د دیکتاتور او تور سره سره ما کړ نزل شل غزل نون د بده سوي ویل سوي کنه نه مې دغه نو پاره کې ادي لګیا ما غدا
ورسته پښتنه ولا وکړو په سیمینار کې تاسو یو خبر وکړه چې یو سړی خپل زوی ته ویل چې دوی خبرې دي یو خبره هم د مړې ده او بل هم د مړې ده څه فکر کوي چې پښتو ژبه چې تر اوسه پورې یوازې ادبیات پکې تخلیکیږي لیکل کیږي او نور علوم لا هم پکې نشته او له اقتصاد سره خو بیخي تړلې نه ده څه فکر کوي چې پښتو ژبه په اوس وخت کې چې دنیا په یو کلی هم نه بلکې په یو کوټه بدله شوې ده تاسو د فیسبوک یادونه وکړه په یو خونه کې چې ناشته نو په داسې حال کې د پښتو د پایښت یا د بقا ضمانت څه شی ورکولای شي څنګه کېدلای شي چې پښتو ژبه ژوندۍ پاتې شي او د نړۍ له پرمختللو ژبو سره سیال شي
نو هغه دغه دغه د ژبې څو ابعاد دي یو ساده د ویلو ژبه د ویلو ژبه ته څو شی د بنوا خدای بخښلی خبره څو شی دام اسمان سوسی پاتی او افغان کی بدا افغانستان در سوپر دا قوم دا جبه بی دا آمد محاوره جبه دا محاوره په استلام نه کنه دا دیت نی تور و دا خیج چتور نه نه وز چتور زنی پاتی خیج په لار باندې جبه غد روانه دا جبه د اولس ته غد د اولس شی بل جبه د ادب او د هنر د غد جبه د ادب او د هنر په جبه نه کومه خبره وکړه د مزبان شاعران د خو دیت متفق کنه چې دا خواته کنه او خپل شعر دغه دغه څلور سر ابعاد کې د تخیل په بوت کې د احساس په بوت کې او د تفکر په بوت کې او د تور په بوت کې طاقت اظهار په بوت کې د توجه کې دا دغه بل دا د کنه چې جبه دغه مدرن دنیا چې کوم روانه ده د دې سره د داسې یو دغه څه کنه چې یعنی جبه او اقتصادي دغه ته دا خبر دغه متنه دی ول د مسكين ملا په اذان څوک روزه نه متي نو د غریب قوم جبه غریبه پاتې کیږي زه بیا نو کده چې دغه سم کنه چې جبه په دغه اسلام روبنایي پدیده ده زیربنایي نه ده زیربنایي پدیده اقتصاد دی اقتصادي روابط دی طرز تولید دی د معاشري خپل د تکامل هغه ستاندرد دی هغه شی دی نو په هغه باندې جبه د چاغ دغه چې پښتون ترقی وکړي جبه به ترقی ورسره کوي دا علمي جبه یې درې دوه مکنه یاد د نوستي ویډیو د هغې کالجو زه خاطرات دغه مکنه په تر دا نه نیلی وان ورسته چې دا پرنګې خو زموږ سره د 200 کال دغه شیو بد سره لرو کنه دا خو څومره نه وتلی وو خو دا نه نیلی وان ورسته چې بيخي ستا د سم د مرغ د غریب غار راتښینستي دا دا وخت چې دای سورنو پرنګې د خو سره ارتباط ته پاره د ترجمانانو مجمانانو د خپل کې خو دلته پښتو مارکیټ پیدا کی زما دا پارسی ژبه دغه اشنا دا راتل کنه دغه لغاتو د شان پښتون ورسره کول هغه پښتون او کلو سره ځایلته په ډالر باندې ترجمان سو د میاشې 15000 8000 ډالر تنخوا ورکول دا سو کنه پښتو د ما دغه خپل خیر مال یار د پښتو د اوس ته پیدا کی
مارکیټ پیدا کی دلته نقد په پیدا کیدنه
مقصد مې دا دی یا مثال مې درکې کنه چې په ژبه کې چې ژبه چې مړی ژبه سي د ډوډۍ ژبه سي و مړی په وګټه سي هغه ژبه په د ټکنالوژي خپل په شپې راکې خبره د خکېږي په اخر کې بیا دا خبره زده کوم کنه چې ژبه روبنایي پدیدا ده زیربنایي نه ده ادب هم روبنایي پدیدا ده زیربنایي نه ده زیربنایي شي چې د کنه اقتصاد او اقتصاد په پراخ عمق مفهوم باندې کنه تولیدي اقدار تولیدی روابط او تولیدی وسایل تولیدی وسایل باندې د مالکیت طرز دا شی دا چې څوک نه په مارکسیست تعفره باندې ونلګي کې ورګي د خدای خبره د خدای د رسول خبره د سقراط او د افلاطون خبره د مارکس او د ابراهیم لینکن خبره د میرویس احمد شاه خبره د ټول دا خبره دغه د سپیو قوم باندې چې قوم چې ازادي ونلري قوم باندې چې استعمار مسلط دي قوم باندې چې امپریالیزم مسلط دي هغه قوم هیڅ شی دي خ خاپی ده او پلوینم هر څوک په سترګو شی ویني یو ځان ویني بل دی ویني یو ورځ ویني او شپه ویني بل نور ویني تیاره ویني یو جام او صراحی ویني بل سری سری ساقی ویني یو حسن د دلبر ویني بل مینه د خپل سر ویني یو ژیره او تسپی ویني بل پټ راز د سجدی ویني یو مکر د شیطان ویني بل مینه د رحمان یو تور ویني جنگ ویني بل فوج ویني او ننګ ویني یو مست د ایمان جوش حسین حسینه کربلا ویني بل خوار په ځان مین جنون یزید توره بلا ویني یو خوش خوب کابل جان ویني یو خوش خوب کابل جان ویني بل ترخ شمن پاکستان یو عشق ویني وفا ویني مجنون ویني لیلا ویني بل حال ګوري سرور ګوري جلوه او کوه تور ګوري یو دار ویني منصور ویني عاشق د عشق مجبور ویني بل هجر او وصال ویني د یار د زلف ټال ویني یو جبر د تقدیر ویني بل ټول ځان تقصیر ویني هر څوک په سترګو شی ویني یو ځان ویني بل دی ویني څوک بد ویني څوک ښه ویني هغه چې وي هغه ویني یو زه ځان ته حیران ولاړ بې ځان او بې جهان ولاړ زخمی زخمی ستومه ستومان یو وچ ګل د خزان ولاړ ولاړ رهي روان ولاړ بې ځان او بې جهان ولاړ نه څه کوم نه څه وینم نه ځان او نه هغه وینم نه بد کوم نه ښه وینم روان خو لاره نه وینم بس خا پیدا یو پله وینم پاس جبر د سلطان وینم او کته زور د خان وینم د ژوند کوڅه اغزي اغزي او څنګ د مرګ روان وینم
وګمې رشیدی دا ځل د مرستې په باره کې یو لنډ حکایت لوستی و به ورو چې ځینې خلک څنګه مرستې کوي
مرسته د یهودو یو حکایت په ښار کې یو بیوزلی سړی و کور په کور ګرځېده مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول بیوزلی یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت پښه یې ماته شوه له دې وروسته چې یې سوال کوه خلکو تش لاس نه پرېښود په لمن کې یې پیسې ډوډۍ یا څه بل څه وراچول یوه حکیم چې دغه حال ولید وی ویل د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي خو د چا د پرېوتلو مخه نه نیسي
تیر ځل مو په ادبي بحث کې د کیسې د تعریف په باره کې د ښاغلي نصیر احمد احمدي خبرې واورېدې ښاغلی احمدي په دې بحث کې راته وایي چې ځوان کیسه لیکوال د کیسو لیکلو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي
احمدي صاحب ستړی مسې تیر ځل مو که په یاد دي یو تعریف مو کړی و د لنډې کیسې یو فکر کوم د کوم اروپایي لیکوال یو تعریف مو راته ویلی و په هغه کې مو ویلي وو چې لنډه کیسه مار ته ورته ده او دا سر لري منځ لري او لکۍ لري نور نو پښې نسو ورکولی احمدي صاحب که یو څوک وغواړي چې لنډه کیسه ولیکي نو د لنډې کیسې د لیکلو لپاره اساسي شیان څه دي چې کوم کوم ټکي دي چې د هغو په بنیاد باید یوه لنډه کیسه ولیکله شي
زما په نظر باندې لنډې کیسې ټول اړخونه مهم دي دا مثال زه ډېر وخت ورکوم که یو خټګر یو دیوال جوړ کی او په دې دیوال کې یو خښته راوتلې نو ټول دیوال بدرنګ ښکاری شایسته نه ښکاری لنډه کیسه هم دا ستنه له موضوع را نیولې تر تلوسی پورې تر لیکنو پورې تر ژبې پورې تر جمله بندي پورې تر ډیالوګونه کرکټرونه تصویرونه دغه ټول که ور لنډه کیسه ولیکو دغه ټول ته باید پام وکړو
دغه راته تشریح کې یو څه څه دي چې که دغه ځوانان وغواړي چې کیسه ولیکي نو کوم کوم ټکي دي چې چوکاټ یا چار چوکاټ یا بنیاد د یوې کیسې جوړوي داسې شمیرل راته ووایاست
ما څه کله پخوا په اول سر کې لنډې کیسې لیکلې نو د لنډې کیسې به خاکه به مې لیکله ډېره لنډه دا بیا مرسته کوي در سره چې هغه لیکوال یا څوک غواړي نوې کیسې ولیکي که دغسې یوه خاکه وي د هغه موضوع په رابطه باندې نو دا بیا بلې خوا ته نه ځي یعنې یوه نقشه باید ته ولري د لنډې کیسې دا یوه خبره بله خبره دا ده چې
یعنی په دې نقشه کې باید کوم ټکي ډېر
برجسترازم دغه ته په دغه نقشه کې باید هدف موجود وي یو هدف یوه موضوع دا یوه خبره په دغه خاکه کې باید هماغه لیکوال په پیل کې باید تلوسې فکر وکړي چې ما یو لنډک سوی موضوع یم په ذهن کې پخ کړا یم یا په کاغذ باندې ولیکل دا خو یو لیکنه ده په دغه لیکنه کې پیشم ستا کرکټرونه مستا ارڅ استا دغه لیکنه کومه برخه د کیسې په سر کې راولم پل کې راولم چې لوستونکو ته خیره پوری وساتي بل خبر ده چې تلوسم وساتل سو موضوع فوکس ته هدف معلوم سو بل عمومي خبر ده چې دای څنګه په دغه کیسه کې غوړې اضافه خبرو مخه نیسي په دې اړه باید فکر وکړي څوک چې ورس لیکوالي وکړي هغه باید په دې پوه شي چې دا خاکه خو ما جوړ کړه دې لپاره څو کرکټرونه مهم دي لاندې څه کې معمولا د کرکټرونو زیاتواله يم کیسه ګډوډ کوي لخواندې به ځکه چې هر کرکټر ته نسی رسیدا یو څوک او کرکټرونه ډیر سي یوازې کرکټرونو د خواص او د ظاهري شکل او د خوې عادتونو دغه په تشریح شاید هغه کیسه ترشل مخدیش مخه اضافه شي لاندې څه معمولا کم کرکټرونه ک انتخاب کې ورته شته بلې جمله باندې ډیره مهمه ده عادت او خوونه د کرکټرونو ډیر مهمه دي اواید چې نه راولي مثال خبرې کوي ما غلنډه کیسه کې دوی یو کرکټر مثلا سوالګر ده نو دوی په ذهن کې هغه سوالګر راوړي چې د په واقعي ژوند کې لیدلای اته دغه هغه تصویر ورکوې دی هغه سوالګر تصویر دی ورکې اته دغه په دې اړه فکر وکړي چې یو سوالګر فرضاً په څه ډول ژبه باندې د تخواست کړای د سمراسته ورسره وکړي هغه کلمات راوړي بل تصویرونه دي معمولا کله شی او تصویرونه سره ډیر تکرار شوی دي کله دغه نه ډاډه وکړي دا ډیر شنه کچیر تصویر د ډیر قوی تصویر نه پیدا کولای عادی دی وای مثلا کوم ځدا سی وای چې یو انجلې دا غټه تورې بادامي سترګې درلودې
دا
کله سترګې به خې تکرار شوی دي تر دې چې ساده وای چې غټه تورې سترګې درلودې دا به په نظر باندې پېښې او کوشش دی وکړي چې خپل تصویر نه پیدا کړي خپل یو څه ولیکي هغه ټکی یا هغه جملې چې د پکسا کې راوړي باید خپل دي ګوره کوم شتاس دی بل په پل باندې ګام چیز دا وبولار سو اول خو به هیڅ وخت هغه ته ونه رسی شو زه د یو چا تقلید کوم هغه ته فرض نه اول خو امکان نه رسی ورور رسی که بیا ورور رسی جما نو دی ما کمال بڅی تر ما مخ شو بل څوکستان خپل لار دی ول ریادت می داد شت اول ک نیمګړتیا به ستونزې ولرې خو ورو به دغه نیمګړتیا به رافسی دغه نیمګړتیا به حل سي د مشکلات به حل سي خپل لار تعقیب کی او بل کته امغه بل چاپونو باندې پلج دی ک وروم رسی جغه خو اما غلط نه دا ولر اغه بیا تر تا مخیزی بیا نه سیور سیدای موږ لپاره مرغه تقدید خراب کړی
یو چا هر څوک خپل تجربه نه لیکي فکر کوي چې تر د مخکې کوم څلی کلسوی دی قصې اما غدین
کوم مخکې ول سی دغه لیکنه دا ست سی دی هر چا نصر بیل ده باور وکړه لکه چې دغه زینو ارزو کې دغه بټه ګوته لګی پر رنگ باندې نه چې دوه انسانانو مې ورقه دغه نشان نه دی هم دا اصل لیکنه مم درسته ګوره زه شاید یو رقم خبرې وکم او من سب تاسو شاید بل رقم خبرې وکي د دې نه هدف ته زه شاید خپل کلماتو کې یو رقم جملې هغه مفهوم د تاسو یې وایسته یا هغه تاسو وایسته تاسو په یو شکل باندې وایسته بل شکل کې شکل وایم یو مفهوم وایو خو هغه دی ویلو طرز هم بیل ده یمو شو بل مشکل دا ده چې که یو څوک هم دغه سیادی هغه شپون صاحب خبره دا وای موږ نصر وایو خو لیکل یې نس یو څوک په ډیر شی خبرې کوي اما خبر د کاغذ باندې راوړل کیږي قلم باندې راوړل کیږي او کله چې د یو ورڅ یو څو لیکي نو دای په هغه خپل ځکه طبيعي ژبه بدلی لهجه مې هدف نه ده د لیکلو طرز خپل ژبه بدلی دوی فکر کوي چې فلاني لیکوال په دغه شکل باندې لیکنه کړي دي نو ځان باید په مغز لرم
تیارې جملې په ذهن کې په خوای لوستي هغه راوخل
ما نه امر خبره ده نه موږ باید خپل اوسو نه د سیبل چاپلونو باندې ګامونه چیزدم دغه ډیر مهمه ده
احمدی صاحب خلاصه ده د راتو وایست چې ک یو څوک کیسه لیکي کوم ټکی مهم دي چې هغه ته باید توجه وکړي
مهمه ده دا چې موضوع ډیر مهمه ده که څنګه وینې خوره موضوع نه وي زاویه لري نو نه بیا خپله فکر باندې وکي بل خبره ده چې یو خاکه لیکل ډیر مهمه ده چې به بلی خواته ولر نه سي بل خبره ده چې لپای له باید تلوسه وساتي هر هغه څه په فایل کې راولې چې لوستونکي تر پای پورې وساتي بل هغه جمله باندې ته باید توجه وکړي بل باید دې ته فکر وکړي چې غوټه کوم ځای په طبیعي توګه سپړل کیږي هم هغه ته باید کیسه ختمه کړي ځکه چې غوټه خلاص به کیسه ختمه ده نور څه به اضافه خبري بل کرکټرونه باید ژوند کې تصویر دلته ډیر مهمه ده تصویري ژبه ډیر مهمه ده یو څه باید په لوستونکو باندې وویني بل خبره ده چې هغه کرکټرونه په کراوړي چې د واقعا لیدلی کله شي خبري ونه کی ګور اوس په اول کې چې ظالم سړی چاغ موږ په ټولو کیسو کې زیاترو کیسو کې ظالم سړی ډیر چاغ او ډیر خشنه څیره لري هلته چې ډیر ډنګر خلک دي خو په ظلم کې وړې ده چا خبر
مرچ دې مرچ
ډیره مهربانه څیره لري خو زړه یې توري موږ مشکل دا ده چې مګه اول چې مڅاورې لري مګه بس په غوږو کې دی بل خو نه ځو بل خبره ده چې طبيعي وغځي چې کرکټرونه ډیالوګونه دغه ارسي بچایستای
کورمدان چې موږ بلنه مو منله
تاسو نه مننه ډیر زړه مننه